サンデーチャンゲ。
دا ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي دا دیونه په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاری تجربه هم ورسره زیاته شي هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي هله دا د خبرونې تر پای راسره وي په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي
کارام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شمال ستیج سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې هغه نه چې پوهنتون ته راشم په دوه کسانو په مخ کې هم شمال کېدی اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زما په څنګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطه احساس نکړو اوس پر دې بریده دغه سیستم سره مخ کېږم
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي
د پانتون د ماسلي د وسه ستمه درس وای د پاسون پرم جو مجله مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي نو هم زمان د درس سره د کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو په ماسلي چې تر اوسه هم یاد دی چې کلم ورزو استادان درنه وی کی خلک می پیښ نه تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وی مغه اخبارونه و چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي یعنې موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي د دوی یو ښه تجربه به وي یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوګه شي
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مات اول دوه درې مې سکول ولای تر لاس کوم په هغه اساس باندې سو له دوه مې سیم پر دغه تمام علي کار وکړ شپږ میاستو نو درې مې سیم کې ما دي څلته اندرلو ده چې زه د خپل خاطر کوره واخم لمول پلار واخم ځکه ما خپل اړ وړای تر لودو نو دریم څو قدم خپل دفتر دلود کار میکول ډیر کسان کار را سره کوي نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخکې لمخکې د مارکیټ اړ ثوي درکړي په هغه اساس ځان ور تیار کو کچی ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وکړي اضافه مهارتونه مانه وي د کړي نن ل فراغت ورسته به خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړد ول چې ما ته کار را کړی وای کار می پیدا کړی وای هغه کار چې د ول سماغه تل کار بنو
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي خو دا غ ملک سهار باور دادای چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي
خلاص پانتون ته ولاړ سړی تر هغه وخت په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغه برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځان ته نسي پیدا کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې زه دغه وخت په خبر کې د زده کړې نه دي کړی او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلات او نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د مسئله وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی تر څو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته حق قراردادونه لاسته راوړي. که مسئله فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبره ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې د محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما توظیفه را کی، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، کدی ورکشاپونه جوړی، کدی د چا سره غواړي د طالبانه کارو کی، دغه ټول د دوی را منسجم کی په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم وایم چې تاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته سکی خپل ځان څنګه وخی کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خ کار وک نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دیغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلی دوی ښه مهارتونه ولري دوی ښه کار وشي کولی په تخصصي شکل باندې کار وشي کولی اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په هغه پخواني حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لکچر باندې ده په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي محصلین هیڅ کار نه کوي نو که دا حالت تداوم پیدا کړي ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي هغوی ته به څوک کار نه ورکوي د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکړو دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري څه دا دولتي پوهنتونونه دي څه هم خصوصي پوهنتونونه دي دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ تر څو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري د مصاحبه جرأت ولري د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري تر څو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي سه ډیر لارښوته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی په افغانستان کې زیات پیجونه دي ایجوکیشنل پیجونه دي ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونو دی فالو کوي یا تعقیبوي ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم له خوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او د لخوانه کولای شي ماسترین خبر وسی او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پرمخ یوسی او بهر ته د لوړو زکل لپاره لاړ شي
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي چون د هر یو واټ سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغه خپل او بیل شرایط لري که چیرته کوم مستونزه وي مشکل وي مغه سکالرشپ یا بل چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللی وي په کې لا غو سره مشوره وکړي پښتني ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي تر څو پرې هغه کوم شرایط چې د مختلفو بورسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بل اخره وکولای چې د پروسی پیل په کامیابی سره وکړي
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی د نوموړي په وینا ډیر په هنتونونو له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې بده هر پانتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زموږ په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل ټافل او آئلس دي وای چې زما په ټافل کې دومره نمبر پکار دي په آئلس کې معادلې دومره نمبر پکار دي دغه امتحان ضرور دی شرط یې لیکلې کده چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمبر نه اخیستې معنی مستحق نه دی
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمبرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي
د دوی اکیډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی اکثره هیوادونه دي ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي هغه ښه نمرې لري په پوهنتون کې ولې دا په اجتماع کې څنګه دی دا کوم فعالیتونه لري نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغ شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه نو ځوانان ته می قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابی کیږئ لارې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته وتنم هغه ته مورته و چې اوس می څلور ځله اپلای کړای ته شلو هم د غینو به مخکیزو خو پرګرام نه
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکای د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ ده په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزن کې د زلزلې کیږي دوی کولای شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ترو یا زلزلې متواتر دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیګو په ډیرو مسایلو باندې نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه د موضوع ولولي په دې کې کولای شي دوی هغه مزامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې لشا ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوی ماسترۍ د پاره غتا چې ندوه کاله تجربه غواړي باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق دي خو هغه په عمومي ډول لا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پارې په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپل د انګریزۍ امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعاله دی، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعاله شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کار کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهیږي. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درې کړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده وي، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي میلمه.
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډېره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
پدیسه محمد عمر ممتاز می ده اقاید د افغانستان دی مشهور قضات نیو و ده اقاید وظیفه قندوز کی و قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی
تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلی و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو دپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان د تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد د هغه استاد دی یعنی ښځه ده نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې د هغه عبدالدیان نومېده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته د قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما لغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د وردګو ولایت مرکز کوټه شروع وه اوسنی میدان ښار نه و نو هلته کلي کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فلسفي کې ده پنجګانې ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګانې دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږ ویشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما دی چې ما کمکیان وانیس ته ما د کمکیان وانیس ته ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان وانیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېرې یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې ته پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر لسیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نه مخکې زمونږ کور کې و دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او پولستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانی مجله و شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شول جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومی کې دا ژوندون مجله مثلا آقا وقت تلویزیون نه و یواز کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازنی منبع و مصدر و د خبر و د غوانده نو زما کوشنیواله د مکتب مسجد او د ورسپان و جریده و مجلده دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجله ورسپانې وی او د شیری دیوانونه او ټولګي وی ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شو شعر ویل دو یا نور او ژانرونو ته توجه شو
ام دا غته له هدا د توجه ورته چې سروان سیب چې کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ما حاول او چا پریوال کوزمن کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایریکشن بدل و ژوند زما مخبه زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمن ځان مې راکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلومات سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا درې او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغه سي وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې یعنی په درشل کې و داسې یو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهره مې اورېدلې چې مظاهرات دي او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحق مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و نیز دغسې طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا اکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کده و د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې څه کوښنه و مظاهره کې مګر ګټنه دې کړې خو زه ما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستلای چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زرنیوار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندي بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاسې بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نه وتللی چې قبله غاسې تبدیل شو
او تب نه نه لیسې داس ما سه پنځم صنف هغه کې و دغه نه وروسته کابل نه بیا بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت کې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې شرعي مدرسه و زما ډیر شوق و زما اوس هم یاد چې کم کان اوس ما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نوروز ته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدس دغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغما خیر دی چې پنځم به ورځو د سور اومن ایتو وز نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د سونه په دغه کې دغه وخت کې د سور کو دتاو شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشه درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د سور کو دتا یو د ټکونه شو فایر شو بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وته یو داته پښتني چر دیبان کا پنکل سر نگار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دیول سپجی وی نو اول ځل ما پښتن کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خام مقدم اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي من تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیا دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو به هلته نه ځئ نو ډېر ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د سور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولر ته داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو باندې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانګ جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانګ او د عسکر سره من سبان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصوصا کمه چې تلشن فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې ورسته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې وغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره زی ورسته تک دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک وغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندې کنه د امده سرک ودغه اوس چرای سي ته امده دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نه ولې دی یو کدوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدل ټانک لته وو سوزیدل یو خلک ګلونه باندې باندې شیندلې وو دا ټانک مې چې وکړه الته خلک کېدې شي د خلکو چې پکې سوزیدلې وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د سور په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل استاذ په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکه دا چې دا نه وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او هغه بی بی سي او بی بی سي راډیو د خبرانه راډیو او کلم دی مسکو نه هغه خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کول باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې مونږ کور کې سه عام چې اوس وګورم هغه عام کې عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه د نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا سب وخت وروسته هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زما دې چې خلک پیغام حق او مجله و دي اطلاعات او کلتور وزارت نه رسمي دي دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راست رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زموږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیاط دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دي وهلو نه او د شنجې نه تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته بیا تقریبا لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سلور سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پارسا او د شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي وو د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپل دا لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک په لاس کې د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جدي په میاشت کې د شپږمې جدي هغه شو روسانو افغان یرغل شروع شو افغانستان ته دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دیش مهمه لغه لپاره د روسانو جرا تک نمخ کې دا داسې خلک داسې انګیرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلانې خبرول اعلان غونډه چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردی غکې د اسلامین وخت وو شو او دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت چې شپږم د جدي هغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغا صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې هغه کوله چې دا د بپرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت کې هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خپرول چې عبدالامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یولسم سم چې لاړم دغه وخت کې حالت داسې و چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندی شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوک دانه بیا خبره شیخ اشتراک خات کې وظیفات شوم بیا په چرخی ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا په هغه کې وم دا اول تر اخره پورې په چرخی درېم بلاک کې وم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړه څومره تاسو هم شکنجه شوی نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو داد دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم داسې حالات چې زه خپل حالات هغه څه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نه ونیول شوم د اقامت د ګرو له خوا نه چې په هغه کې دی ټوته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون مالکان وو یعنې ځوانانو مقامت حزبي کسان دی حزب دیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان ښار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قوت دی هغه تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره یعنی دغه تړلی و ده اول نه وسمست نه و آخر نه کنه چې قوي شي بنچه غوندې کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه یې وهلم ما دی چې وخت زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه وکنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و نو هلته چې زه ما قبلغه سم خپل کار یې کړی وم جهاد کې برخه اخیستې و چې مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرهنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غن مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکا نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد د اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او درېمه دورې و دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره سره ما درس نه ویلم هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان روسانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرنګي کارونو لپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره تر سره شو. بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې مونږ خو د افغانستان خلک خواري کش دي جناب سروان صاحب، دلته بیا موږ به زده کړه دا یو زمام په ژوند کې بل تحول وکنه، یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلق نور دي، نور هیواد دي، هیوادونو محصلینو مونږ سره وو، مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول وو، کتابخانه وو، درس وو، استادان وو، دلته نوې هغه وو زمونږ او د ژوند د دید او د لید افق نور هغه شو، بل بیا بل تحول زمام په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پانتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشته، فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه ولستلې، زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی د ژبو مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و، هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پانتون کې نوې تجربه و، دا دام د ژبې د اردو خپل زده شو، یعنی په کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته وویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم، بیا د ماستری نه وروسته څو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي، یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده، چې زه په خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه د چیزونو ارزونه او څنګه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره، یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. د دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسائل ز په انتخاباتو کې، په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو پته په دې ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې یو بل سره کې، یعنی متوازی هم کله داسې بل ظاهر کې داسې کې چې دا کې خدا ممکن دی، یعنی دا. او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده، نو یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کړې، مصري استاد او د الازاد مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه دی، یو ژبه زده هغه یو کس دی، که دوی دوه کس هم داسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه.
دا در پس وچا می دست وی زڑگی وینا دا تا سر می مینا دا مینا دا جانا نا تا سر می مینا دا مینا دا جانا نا
Zamana nora, nora sabr nashi
ورغوی ورغوی گل کو ما در پس وچا می دست وی زڑی گی وینا دا تا سر می مینا دا مینا دا جانا نا در پس وچا می دست وی زڑی گی وینا دا تا سر می مینا دا مینا دا جانا نا تا سر می مینا دا مینا دا جانا نا